د سمویل دویم کتاب دولسم باب مالک خدای ناتن پیغمبر داود له اولیګلو ناتن اغلا ورغلو او دا مثال ورته بیان کړ.
دو سړیو چې په یو خار کې اوسېدل، یو مالدارا او بل غریبو. مالدارا سره ډیر ساروی او ګډې وې، خو د غریب سره صرف یو ګډوره وه. کمه چې هغه اغستې وه، هغه د دې خیال ساتلو او هغه داغه په کور کې داغه د ماشومانو سره لویه شوه. هغې له به یې د خپل خوراک نه خوراک ورکولو، او په خپل جام کې به یې سکلو ته پرېښوده، او په خپل غېکه کې به یې نیوله. ګډوره یې داغه د پاره د لور په شان وه. یوه ورځ یو مسافر د هغه مالداره سړي کور ته رالو. مالداره سړي نه غوښتل چې هغه خپل یو ځناور حلال کی چې داغه د پاره روټۍ تیاره کی. هغه د غریب سړي ګډوره واغسته او د خپل میلمه د پاره روټۍ تیار کړه.
داود هغه مالدار سړی ته څه غوسه شو او ورته وویل،
زه په ژوندي مالک خدای قسم کوم چې کم سړی دا کړی دی نو هغه د مرګ لایق دی، ځکه چې هغه داسې بېرحمه کار کړی دی. هغه به خامخا د دې په څلور چنده تاوان ورکوي.
ناتن داود ته وفرمایل،
تا هغه سړی مالک خدای د بنی اسرائیلو خدای پاک فرمایي، ما ته د بنی اسرائیلو بادشاه جوړ کړی او د ساول نمی بچ کړی. ما تعالی داغه بادشاہی او داغه خزې در کړی. ما تب بنی اسرائیلو او په یهودا باندې بادشاہ جوړ کړی، خو کدا کم اوی نو ما بتالا د دین علاوه نورم در کړی وی. نو تا د مالک خدای حکم تا سپک ولی کتلی دی؟ تا دا بد عمل ولی کړی دی؟ تا اور یا هته پجنګ کی وجلې دی؟ تا امونیان پری خودل چیاغه وجنی او بیا تا داغه خزا بوتلا؟ نستا اولاد به همیشه په جنگ جګړو کې اختوی، ځکه چې تا زما سپکاوی کړی دی چې د اوریا خزه دی بوتلا. مالک خدای تا ته فرمای چې زبستا د خپل خاندان نه سوک د دې سبب ګرځوم چې پتا مصیبت راولي، تبا په خپل سترګو ګوري چې زبستانه خزه بوزم او بل سړی لبه ورکوم او هغه به پرانا ورز ورسره سملی. تا په پټه ګنا کړی دا، خو زب پرانا ورز داسې وکم چې ټول بنی اسرائیلیان یې وګوري.
داود وفرمایل،
ما د مالک خدای خلاف ګناه کړی دا.
ناتن ورته وفرمایل،
خو مالک خدای ته معاف کړی تب نمرې، خو د دې عمل په وجه تا د مالک خدای لوی سپکاوی کړی دی، نو په دې وجه بس تا ماشوم مړ شي.
بیا ناتن کور ته لاړ. د اوریا د خزینه چې د داود کم ماشوم پیدا شوی و، مالک خدای هغه سخت بیمار کړ. داود خدای پاک ته د دې دپاره سوال وکړ چې ماشوم ښه شي. هغه روژه ونیوله او هره شپه به د هغه کوټې ته تلو او ټوله شپه به یې په ځمکه تیروله. د هغه د دربار افسران به ورتلل او د هغه د پاسېدو کوشش به یې کولو، خو هغه به انکار کولو او د هغې سره هیڅ هم نه خوړل. یو هفته وروسته هغه ماشوم مړ شو او د داود افسران یریدل چې د دینه خبر کړی وي. هغوی وویل،
کوم وخت چې ماشوم ژوندی و نو مونږ به چې د داود سره خبرې کولې نو هغه به جواب نه راکولو، نو هغه ته مونږ څنګه ووایو چې د هغه ماشوم مړ دی؟ کیدای شي چې هغه خپل ځان ته څه نقصان ورسوي.
کله چې داود هغې ولیدل چې هغوی د یو بل سره پټې خبرې کولې، نو هغه ته پته ولګېده چې ماشوم مړ دی. نو هغه ورنه تپوس وکړو،
ماشوم مړ دی څه؟
نو هغوی جواب ورکړو،
آو مړ دی.
داود د ځمکې نه پاسېدو، وی لامبل، تیل یې ولګول او جامې یې بدلې کړې. بیا هغه لاړو او د مالک خدای په کور کې عبادت وکړو. کله چې هغه محل ته راواپس شو، هغه روټۍ راوغوښته. هغې روټۍ ورته کېښوده او هغه وخوړه. نو خپلو افسرانو داود ته وویل،
مونږ په دې پوه نه شو، کله چې ماشوم ژوندی و نو تا به په هغه پسې ژړل او خوراک به دې نه کولو، خو چې څنګه هغه ماشوم مړ شو نو ته پاسې دی او خوراک دې شروع کو.
داود جواب ورکړ،
آو کم وخت چې هغه ژوندی و نو ما روژه نیولې وه او ژړل مې. زما خیال داو چې کیدای شي چې مالک خدای په ما رحم وکړي او ماشوم به نه وژني، خو اوس هغه مړ دی نو زه ولې روژه ونیسم؟ زه ماشوم بیا ژوندی کولی شم څه؟ یوه ورځ به زه هم هلته ځم چرته چې هغه دی، خو هغه هیڅکله ماله واپس نشي راتلی.
بیا داود خپلې ښځې بدسباله تسلي ورکړه. د هغې سره سملاسته او داغه نه یو زوی پیدا شو. داود پاغ سلیمان نوم کی خودو. مالک خدای د ماشوم سره مینه کولا. او آغا ناتن پیغمبر له حکم ورکو چې په ماشوم یې دی دیا نوم کیږدی، ځکه چې مالک خدای د هغه سره مینه کولا. په دې دوران کې د یواب جنگ د ربا خلاف جاری و، چې دا مون شاهی خارو او قبضه کېدو ته نږدې و. هغه داود ته پیغام وړونکې ولیږل چې ورته ووایي،
ما په ربا حمله کړې ده او د دې د اوبو مرکز مې قبضه کړی دی. اوس خپل پات لخکر راغونډ کا، په خار حمله وکا او د خپل ځان د پاره یې ونیسا. زه دا نه غواړم چې د دې قبضه کول زما په نوم یادیږي.
نو داود خپل لخکر راغونډ کو، ربا ته لاړو، حمله یې پرې وکړه او فتح کو. داود داغوی د بت مولک د سرنا د سرو زرو تاج واغستو چې تقریبا 15 کیلو، او یو قیمتي کاڼې هم پکې و، او دای په خپل تاج کې ولګولو. هغه د خار نه ډیر مال غنیمت هم یوړو، او د دې ځای د خلکو نه یې په ارو د اوسپنې په رمبو او د اوسپنې په تبرونو کار اغستو، او دې ته یې مجبور کړل چې خښتې جوړوي. هغه د امون د نورو ټولو خارونو په خلکو هم دغه شان کار کولو. بیا هغه او د هغه سړي یروشلم ته را واپس شول.